په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو چې څه موده مخکې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې وه، نن له طالبانو وغوښتل چې جګړه بنده او د حکومت په څېر اور بند اعلان کړي. د هلمند د سولې ولسي حرکت هم وسله والو طالبانو باندې غږ کړی چې په درې ورځو کې د حکومت په څېر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. افغانستان کې د اور بند او د راز د سولې د هڅو په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سر په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح ته به وښو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میادي کال له پیله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو 2000 زیات افغانان بې ځایه سوي. اجرائیه رئیس وایي افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. د حکومت اجرائیه رئیس وایي افغانستان حاضر دی د اوبو د ستونزو د هواري پر سر د سیمې له هیوادونو سره ګډه هڅه وکړي. عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه جوړ شوی کانفرنس ته وویل
د اوبو د سرچینو د وچیدو او د اوبو د ککړتیا ترڅنګ د چاک د پاکو اوبو سرچینو ته نن لاسرسي او د روغتیایي اسانتیاو محدودیت نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول پرمختلليو او پرمختیایي هیوادونو ته لویه ستونزه جوړه کړې ده. که چیرې د اوبو د مدیریت په اړه خپل ظرفیت زیات نه کړو، د اوبو ککړتیا او د اوبو اړوندې نورې خمیسې به چې ورسره لاسو ګرېوان یو لا پسې زیاتې شي.
شغلی عبدالله ویل افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اوبو لږې زیرمې لري. اقلیمي بدلون ته په پام سره د اوبو د ذخیرو کمیدو ته هم اندېښنه لري. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي اوسنی شمېرې ښیي چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر زیات سي چې ورسره به د اوبو ستونزه هم پراخه سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د طبیعي آفتونو او ناامنیو له کبله تر یو لکو 2000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د جنوري له اولې د جون تر ولسمې یو لکو 2000 او 1440 افغانان له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور سوي دي. دغه ادارې په خپل راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړي ویلي چې تر 15000 زیات کسان یوازې 13 اونۍ بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په 2010 کال کې په افغانستان کې 4,15,000 کسان بې ځایه سوي وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په بادغیس کې د ملي اردو 11 سرتیري د وسوالو طالبانو په برید کې وژل سوي. د دغه وزارت سرپرست ویان برید جنرال محمد رادمنش نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته طالبان
که څه هم موږ په جدي توګه اوربان تجمن یو، خو تېره شپه طالبانو په بالا مرغاب کې برید وکړ چې په کې زموږ یو له سرتیر شهیدان شول او نه تنه نور سرتیر موټاپیان شول.
تر دې مخکې د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو 10 سرتیر وژل شوی. بلخوا په فرا کې د وسلولو طالبانو په بریدونه کې لږ تر لږه 200 افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د جرمني خبری اژانس په حواله د فرا چارواکو نن ویلي چې د افغان پوځیان په بالا بلوک او جوان ولسوالۍ کې وژل شوی دي. د اورزګان چارواکو بیا په دیروت ولسوالۍ کې د دریو وسلولو طالبانو د وژل کېدو او یو د چپی کېدو خبر ورکړی دی. دا پیښه په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان طالبانو په وړاندې د اوربند موده غځولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د وټولو اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون اعلان وکړ چې هواد په دې خاطر له دې شورا وځي چې د دې په خبره دې شورا تل د اسرائیل او د اصلاحاتو د اړتیا پر ضد یو طرفه دریځ نیولې وو. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګډ خبری کانفرنس ته وویل
The Israel په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روان توپیری چلن نه انکار منون کړي. د شورا لخپل تشکیل راهیسه د نړۍ د نورو برخو په نسبت د اسرائیل د غندلو لپاره ډیر پریکړه لیکونه تایید کړي دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر زید رائد آل حسین دا پریکړه خوښنونکې بللې، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا پریکړه ستایلې ده. د مقدونیا پارلمان نن له یونان څخه د پخوانی یوګسلاویا د پخوانی جمهوریت د نوم بدلولو موافقه تصویب کړه. دا موافقه د پارلمان په هغه غونډه کې تصویب شوه چې د اپوزیسیون عمده ګوند ورسره بایکاټ وکړ. وکیلانو دغه موافقه چې د مقدونیا رسمي نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي نن په نهش پته موافقه رای سره تصویب کړه. دې طرحه ته چا مخالفه رای نه ورکړي. د خبرلونو د خوندیتوب کمیټې لاروسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په توقیف کې د یوه بلاګ لیکونکي قضیه په دقت وڅېړي. په نیویارک کې ډیره دغه کمیټې پرون په ویلامه کې لروسي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره الکساندر والوف خوشي او د ده د تداوي امکانات یقیني کړي. د بلاګ سوچي په نوم د بلاګ محسوس چې ویبپاڼې اوس بلاک شوې له 15 میاشتو راهیسې د خزې په تور په توقیف کړي. دی وایي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري او ردوي. او په روسیه کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر پر 3:30 بجو د پرتګال او مراکش ترمنځ پیل شوې ده. د مسابقې دویمه نیمایي روانه ده. تر اوسه پرتګال یو ګول وهلی دی. دویمه مسابقه به پر 3:30 بجو د یوروګوای او سعودي عربستان ترمنځ وسی. او درېمه مسابقه د شپې پر 3:30 بجو د ایران او هسپانیا ترمنځ په پام کې ده. لسلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو چې څه موده مخکې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې وه، دا ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې جګړه بند او د حکومت په څېر اوربند اعلان کړي.
دولت خپل اوربند وغځاوه. د مقابل لوري طالبانو نه هم زموږ دا غوښتنه ده چې اوربند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي.
د اوربند د اعلانول لپاره د هلمند سولې ولسی حرکت هم وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی.
موږ پر وسلوالو طالبانو غږ کوو چې د افغان حکومت دغه اوربند ته جواب اوربند ورکړي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان ولسي جرګه هم د سولې پر یوې نوې طرحې کار کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې طرحې هرکلی کوي.
ینه منیو چې د تاره کله چې نه هیڅو یو ځای د وصول علي شورا او ورتي جرګه د حکومت سره د تطبیق لپاره ان شاء الله برنامه ونیسو.
د وصول لپاره په افغانستان کې د نوو بهر هڅې به ډیر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
د افغانستان جګړه وصول لا اوس هم د بازو د وطن لپاره واضح نه ده او د بازو د وطن ګټې لا اوس پوری په افغانستان په جګړه وصول کې تاریخ ویني دي.
د چارو دی وکتن کې نظر مو هم اخیسته انده هم اوري چې ایران د سعودي عربستان او روسي له غوړاندې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي د تیلو تولید دی زیات شي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د حکومت په څیر د اوربند اعلان کړي. د دینی عالمانو چې شمېر لسګونو ته رسېدل په کابل کې په یوې غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او طالبان د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو اترو له لارې مطرح کړي. نور حال دې ازادي رادیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د اختر په درې ورځو کې له اوربند وروسته بیرته د جګړې میدانونو ته ستنه شوي، یو شمېر دینی عالمان له دغې ډلې غواړي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دغه دینی عالمان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسي، د چهارشنبې په ورځې په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د اختر په ورځو کې درې ورځني اوربند وښوده چې طالب جنګیالي او امنیتي ځواکونه نور له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. له دې ډلې دینی عالم عطاالله فیضاني رسنیو ته داسې وویل:
ضرور ده په اول قدم کې چې اوربند وشي مابین د دواړو لورو کې. دولت خپل اوربند وغځاوه. د مقابل لوري طالبانو نه هم زموږ دا غوښتنه ده چې اوربند وغځي او یو زمینه مساعده شي چې وکولی شو د سولې لپاره لارې چارې پیدا کړي، او هغه خنډونه چې په مقابل د سولې د راوستلو کې موجود دي هغه له منځه لرې شي.
د پداسیل کې د چې د افغانستان حکومت د روښې له وښتمه نه د اختر تر 15 او طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړو. مخکې له دې چې د حکومت له خوا اعلان شوی اوربند پای ته ورسیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیو پیغام لري د اوربند لس ورځې نور هم تمدید کړ، خو طالبان بیا له درې ورځنی اوربند وروسته بیرته د جګړې سنگرونو ته ستنه شول. خو سره له دې هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو څو ورځو کې په وار وار د اوربند په غسیدو ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال هم طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل که طالبان یې وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. نوموړي دا هم ویلي په هر ځای کې چې طالبان غواړي همالته به ورسره له هر ډول قید و شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو کلن اوربند غوښتنه د سولې د ولسي حرکت لخوا مطرح شوه. د سولې کاروان د هلمند له ناکرار ولایته وروسته له 30 ورځو کابل ته ورسید او تر یو شمېر سفارتونو د سولې پیغام ورسوه. د حکومت لخوا د اوربند اعلان وروسته له هغه وشو چې په کابل کې شاوخوا 3000 دنیا عالمانو په یو متفقه فتوا کې روانه جګړه ناروا وبلله او د جګړې لخکیل ورخونه د اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دواړخي زوربند د پاکستاني چارواکو تګ راتګ او په وسلوالو طالبانو د امریکا فشارونو ته په کتو د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. له دې ډلې حامد مایار ازادي راډیو ته داسې ویل:
او با توجه به شرایط فعلی
د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله زیاتې شوې دي. موږ هیله لرو چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. ښاغلی مایر هم دې مسلې ته په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې د امریکا رول مهم دی او د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې هم امریکا باید د سولې د خبرو یو اړخ واوسي.
و امریکل چې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حکومت په څیر د اوربند اعلان کړي. څو اونۍ مخکې په کابل کې دینی عالمانو په یوې لویې غونډې کې په افغانستان کې جګړه او د غرازان وژونکي حملې ناروا وبللې او د جګړې له دواړو ښکېلو غړو وغوښتل چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان حکومت اوربند اعلان کړی او هغه لس ورځې نور هم غځولی، خو وسلوالو طالبانو لکه څنګه چې پورکمو واوریدل د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربند نور نه دی غځولی او بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حمله پیل کړي دي. په تیرې بیا بادغیس او فراه ولایتونه نن د خونړیو حملو شاهدو. په دواړو ولایتونو کې له لسو ډیر سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. په عین حال کې د هلمند سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر راتلونکو درې ورځو پورې د حکومت په څیر د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دغه ولسی حرکت د مطبوعاتو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې ولس د حکومت په شان له طالبانو هم هیله لري چې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو ته تیار شي. بسم الله وطن دوست دا خبرې په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د چمن حضوري په سیمه کې د هلمند د ولسی حرکت دغه حرکت له غړو سره وکتل. وخاغلی وطن دوست دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند د یو کال په مخه وکړي، خو ولسمشر ورسره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په مخه به دا اوربند وغځوي. له وسلوالو طالبانو د هلمند سولې د ولسی حرکت د وروستیو غوښتنې په باب نور حال به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
له هلمند نه تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو ته درې ورځنی ضرب الاجل ټاکلی سو د ولس غوښتنو ته په مثبت ځواب ویلو سره خپله خپلواکي ثابته کړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي او د حکومت اوربند ته دې په اوربند ځواب ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو ژغ کوو چې د افغان حکومت دغه یو میاشتنی اوربند ته جواب اوربند ورکړي. وسلوال طالبان ته موږ درې ورځې وخت ټاکلی دی. هغوی به په دغو درو ورځو کې ځان همداسې لکه افغان دولت چې خپلواکي ثابت کړ پریکړه خپله وکړه، افغان جمهور رئیس تصمیم خپله ونیوه، چا ته یې زنګ ونه وهه، له چا سره مشوره ونه کړه. له دوی څخه هم ولس همدا تمه لري چې دوی دې هم همداسې خپله پریکړه ولس ته واوروي.
ښاغلی وطن دوست وایي که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ نو د هغو سفارتونو په وړاندې به خیمې ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تېر ورځ په کابل کې د دغه ولسی حرکت غړو سره د کتلو پر مهال طالبانو ته د سولې وړاندیز تکرار کړ او ویل چې په هر ځای کې چې طالبان ورته وایي هملته بور سره له هر ډول قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل که طالبان وړاندیزونه ومني اوربند به یو کال ته وغځوي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع خبرې کېدای شي. له دې وړاندې د سولې ولسی حرکت یو مشر اقبال خیبر ویلي دی چې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام تر ټولو هغو هیوادونو رسوي چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. خو لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي دا چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ پلمه نه ده پاتې، نو پکار ده چې وسلوال طالبان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب وي او د مذاکراتو میز ته حاضر شي.
دوی باید د ولسی غوښتنو ته احترام ولري. که دوی واقعا په خپل په دې دعوه لري چې موږ ولسی نفوذ لرو، د افغانستان خلک یو، د افغانستان د خلکو فلاح او بهبود غواړو، باید دوی دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان خلکو غږ په دوی باندې تاثیر لري او دوی ورته مثبت ځواب ویلی شي. کله چې دا اقدام نه کوي معنا دا ده چې دوی واک نشته او دوی له بل ځایه کنټرولېږي، او دا حقیقت ثابتېږي. طالبان په خپلو تصامیمو کې خپلواک نه دي.
ښاغلی ننګیال په دې باور دی چې د اختر په درې ورځو کې د طالبان لخوا د اوربن لیلان وروسته دا معلومیږي چې د دغې ډلې په مختلفو سطحو کې روغې جوړې او د سولې موضوع ته لیوالتیا زیاته شوې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د حکومت لخوا د اعلان شوی اوربند او د غراز له طالبان سره د سولې د هڅو پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په موضوع کې انتم کیږو، د دې ترڅنګ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هغه مهم ارګان دی چې په افغانستان کې د سولې هڅې باید مخته یوسي. په وروستیو کې د افغانستان مهم امنیتی چارواکي هم پر دې موضوع کې ډیر بوخت شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس د سولې د خبرو لپاره پرون اسلام آباد ته تللي او د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. پر دې سربیره د افغانستان ولسي جرګې هم نن اعلان وکړ چې د ولسي جرګې پر یوې نوې سولې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی او دغه طرحه به له حکومت سره شریکه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې طرحې هرکلی کوي. نور حالې د یوسف خانزادان پر رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې د سولې د روانې پروسې د بریا لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي، د افغانستان ولسي جرګې هم د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره په یوې تازه طرحې کار پیل کړ. د دغه جرګې اداري هیئت وایي چې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارل شوه چې په افغانستان کې د سولې څخه د ملاتړ لپاره طرحې چمتو او له تصویب وروسته یې حکومت ته وسپاري. د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان د جرګې له عمومي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه به د سولې په برخه کې اغېزمنه تمامه شي.
تمام افغانان توشته صلح هستن، نمایندگان افغانستان هم تلاشون بر این است که
دوی ټول افغانان د سولې تګیدی او د خلکو اساسه هم هڅه کوي چې لزینو لارو کار واخلي او داسې څول ټوی چې د افغانستان د سولې سره مرسته کول شي. نن د دفاعي او امنیتی چارو کمیسیونونو ته هم دا دنده وسپارل شو چې په دغه طرحه کار وکړي، له نورو کمیسیونونو سره شریک کړي، او دا په حقیقت کې د ملت غږ دی چې باید ورته درناوی وشي. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې د عمومي غونډې باستر ډیره د سولې لپاره د حکومت په وروستیو اقدام ماتو را څرخېده. د جرګې ځینو غړو د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی هڅې د پام وړ وبللې او له طالبانو یو غوښتل چې د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي. د تیر کم کې اختر په شپو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د دوه اړخیز اوربند له ټینګښت رئیسې د طالبانو سره د خبرو اترو د پیلېدو او په هیواد کې د امنیت ټینګښت ته هیلې ډېرې شوې دي. که څه هم حکومت تل په سترو ملي مسایلو کې د ملي شورا د غړو، سیاسي او جهادي مشرانو سره د مشورو ویلي، خو د دغه جرګې غړي انتقاد کوي چې د طالبانو سره د سولې او خبرو اترو په اړه ورسره لازم مشوره نه ده شوې. له دې سره د سولې د عالي شورا ویان احسان الله طاهری وایي دوی د ولسي جرګې لخوا د جوړیدونکو طرحې هرکلی کوي او هغه به د حکومت سره په همغږۍ تطبیق کړي.
موږ د ملي شورا د ولسي جرګې اتاق ته چې طرحې د سولې لپاره جوړ کړي هغه ته موږ هرکلی کوو، استقبال هم کوو، او هیله من یو چې طرحه کله چې نهایي شو یو ځای د سولې عالي شورا او ولسي جرګې د حکومت سره د تطبیق لپاره انشاءالله برنامه ونیسو، او د هر افغان هر برنامه چې د سولې لپاره مهم ګڼل کېږي هغوی ته موږ هرکلی کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سېشنبې په ورځ د سولې لپاره د ولسي کاروان له غړو سره په لیدنه کې وویل که طالبان اوربند وکړي دی حاضر دی چې د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند تر یو کاله وغځوي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې لپاره په کور دننه او بهر پیل شوې هڅې به بل اخره نتیجه ورکړي، خو وخت بنسي. د چارو کتونکو انتظار خادم وایي د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي خادم سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې دغو هڅو ته چې افغانستان کې په کور دننه او بهر پیل شوې دي خوشبینه ده.
زه ورته ډېر خوشبین یم، هر قدم په نیک پال باندې نیسم. د افغانستان جګړه سول لا اوس هم د بعضو هېوادونو لپاره واضح نه ده، او د بعضو هېوادونو ګټې لا اوس پورې په افغانستان په جګړه سول کې تعریف شوې نه دي. د افغانستان د کورنیو تحولاتو چې یو انقلاب و د سولې په طرفدارۍ باندې، کله چې د افغانستان حکومت او چارواکي سیمې ته او همسایه هېوادونو سفرونه کوي، خپل ذات کې د هغه بشپړ وضاحت رامنځته کېدو لامل ګرځي چې تر اوسه پورې لا د پوځونو ترمنځ باقي وو.
خادم صاحب، تاسو ویل چې دغه هڅو ته خوشبینه یاستئ. د پلاو سفر پاکستان ته د افغان پلاوي تګ او لاغي وروسته چې ټاکل شوی تاشکند ته سفر ولري، او د افغان حکومت رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان له رئیس جمهور او د ازبکستان رئیس جمهور سره په همدې رابطه باندې خبرې وکړي، څه فکر کوئ چې هغه ملموسه نتیجه به د دغه ناستو او یا خبرو څوی؟
سولا تل پروژه وی، پروسه نه وینو، پروسی چې دی دا وخت اخلي او دا مختلف فاکتورونه په لمن کې نیسي. زه باور لرم چې د دې ملموس نتیجه په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره د باور فضا پیدا کول دي. په یوه وخت کې هیوادونه چې یا د طالب سره اړیکه لري او یا هم د طالب سره خواخوږي، هغه په دې باندې مطمئن کېدای شي چې د افغانستان په حکومت کې د خبرو توان شته دی. همدارنګه هغه عملی میکانیزم چې دواړه طرفونه د مذاکرې میز سره وصل شي هغه وجود ته راوستل شي، او په یوه وخت کې کوم هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې رول او نقش ادا کولی شي، هغوی د افغانستان د حکومت لخوا یو وضاحت دی چې تاسو هم کولی شي د راتلونکي سولې په مختلف پروسو کې شامل شي. نو دا یې ملموسه نتیجې دي. فکر کوم چې دغه هیوادونو سره خبرې کول د دې باعث نه ګرځي چې سبا سوله راشي، بلکې دې باعث ګرځېدلی شي چې هر څه د سولې پروسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې ځان وویني.
په دغسې حساسو شرایطو کې ولس څه کول پکار دي؟ د سولې د ټینګښت په رابطه باندې حکومت خو خپلې هڅې کوي، پلاوي زیرازي سفرونه شته، لیدنې کتنې کېږي، ولس څه کول پکار دي؟
ولس باید په مطلق ډول منځګړی شي، ولس باید فعال شي، ولس باید رښتونی شي. نه لازمه ده چې په کابل کې میشته ولس د طالب حامیان شي، ملاتړ شي، د هغوی د حقوق مدیان شي، او نه لازمه ده چې یو څوک مطلق د افغانستان د حکومت په دښمنۍ باندې واوړي او یا هم د هغوی په خیاطۍ باندې واوړي. ښه خبره دا ده چې ولس خپل رغندلور ادا کړي، ولس خپل درد در کړي، ولس که چېرته په دغه طالب او د افغانستان د حکومت په منځ کې بی پری او بی جنبی منځګړیتوب ونه کړي، نو خپل مرګ ته، خپل قتل ته د ملت غوښتنو، د ملت ارمانونو تیار اوسي.
د چارو کتونکو انتظار خادم مو چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګنده او نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې ښکېل هیوادونه په تېره بیا هغوی چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولی شي په دې پروسه کې مهم رول ولوبوي، خو دغه هیوادونه هم باید دې نتیجې ته رسېدلي وي چې ګټې ډېرې په افغانستان کې په سوله کې دي که په جګړه کې. د افغانستان د جګړې یو بل مهم اړخ هم د امریکا متحده ایالات دی چې په دې وروستیو کې داسې نښې ښودلي چې که د دې اړتیا وي چې د سولې په خبرو کې ورګډ شي، متحده ایالات چمتو دی چې د سولې په خبرو کې هم مهم رول ولوبوي. دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغان ولسمشر لخوا د وروستي اوربند هرکلی په ترڅ کې کړې دي، او ویلي دي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو او لوبغاړو د رول په اړه د بحثونو اړتیا وه. متحده ایالات هم تیار دی چې د دغه بهیر ملاتړ وکړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي، او هم پخپله په خبرو اترو کې ګډون وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې وسلوالو طالبانو یې په کراتو کراتو مطرح کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایران د تیلو د تولید لزیاتې دو سره مخالفت کوي. ایران په داسې حال کې د تیلو د تولید لزیاتې دو سره مخالفت وکړ چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د اوپک د سازمان غړي د تیلو د تولید د اندازې په اړه په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا کتنه وکړي. نور تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې اوري.
ایران د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره د اوپک د رواني اونۍ په غونډه کې د روسیا او سعودي عربستان پلان رد کړ. روسیا او ایران په وروستیو کې وپتیله چې د اوپک په غونډه کې به د تولید د زیاتېدو وړاندیز وکړي څو د تولید د کمېدو له کبله د تیلو بیه ډېره نه شي. د ایران د تیلو وزیر بیشن سنگینه پرون سه شنبه ویانا ته چې د اوپک مرکز پکې دی تر رسیدو وروسته خبر اعلان وته وویل باور نه لري چې د اوپک په غونډه کې د موافقې ته ورسیږي. روسیا او سعودي عربستان وړاندیز کړی چې پر هغې پریکړې دې بیا غور وشي چې پر اساس یې په 2016 میلادي کال د اوپک او د تیلو د نورو لویو تولیدونکو هیوادونو د تیلو په تولید کې د ورځې 1,000,000 بیرله کموالی راغلی و. دوی دا وړاندیز د امریکا، چین او د تیلو د نورو سترو مصرفونکو هیوادونو د غوښتنې په ځواب کې وکړ. دا هیوادونه د تیلو د بیې له لوړېدو اندېښمن دي، خو ایران، عراق، الجزایر او وینزویلا د دې وړاندیز مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه په وروستیو کې ویلي و چې له دې وړاندیز سره په دې خاطر مخالفت کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په غوښتنه د تیلو تولید زیاتیږي. زنګینه همداراز ویلي چې ترامپ پر وینزویلا او ایران د بندیزونو په تحمیلولو د تیلو بازار ته ستونزې پیښې کړې دي. د ایران د تیلو وزیر دا هم ویلي چې اوپک یو آزاد مؤسسه ده، نه داسې مؤسسه چې د امریکا پرې امرونه وچلیږي، او نه اوپک د امریکا د انرژۍ د وزارت څانګه ده. ټاکل شوی ده چې د اوپک غړي د جمعې په ورځ د تیلو د تولید په اړه د 2016 کال پر موافقې د بیا کتنې په اړه خبرې وکړي، او بل ورځې له روسیا او نورو هیوادونو سره چې تیل تولیدوي خو د اوپک غړي نه دي ګډه غونډه جوړه کړي. په دوبی په تیره بیا چې په امریکا کې رخصتۍ پیل شي د تیلو مصرف زیاتیږي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه ورچیږي کارکونکو ته اوریدونکو ته بعد سلام زه رحمت الله رحمت تکوالا چې تمال سوایم پکتیکا ولایت یم. او د انډیا چرالم نن می دوه مده چې ویخي د ماجر سره کومک نکو ماشومان را سره و ماشومان به ورکېدل 8,000 روپۍ دوه کوټې وي. یونین کال کې به یې خالي کارت نه درکو ماجر کارت تازمینل ته اوله ورځ ورلو ټاپۍ را ولګولو د شپږو میاشت بیا یې ولاکه یوه خلطه م را کړې بیا یې ولاکه نیمو باسکاف کړی چیرې ولاړاستی څه سواستی یې پوښتې او بیا سیم کارت به یې په 1,500 روپۍ عمر ته به 500 روپۍ راکوو. اخیر زدا راته وویل 15 کاله بعد تاسې دلته باسئ بیا به یو ځای قبلیم وکړم نسو بیوای نو کومک سره خلاص شو نو مریض زم یم شپانه پر کور را سره و بچیان را سره ولاکه دا یو خلتم را کړی دا ماما څه سو چیرته ولاړ نو انډیا ته ماجر وروڼه ته وایه د افغانستان انډیا ته مه ځئ انډیا کې ډېره قیامتي ده نور هم ډېر مشکلات دي. وسلام په احترام ازادۍ راډیو زنده باد.
السلام علیکم عبد العزیز خاکری زئی د ارغنداب ولسوالۍ څخه ازادۍ رادیو ته زنګ وهم او د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته وروسته تر سلامه. ما د ګرانو دکاندارانو څخه چې په کندهار ښار کې دي دا هیله ده چې یو مشکل یو مسافر ورته ودری کرش تندې ورته ونه ګوري او په سمه واجه باندې هغه ته جواب ورکړي څه خیر و خیرات ورکړي. الله پاک دغه د دې امتحان لپاره د مسکین او یا د فقیر د تر لېږلې دې څه چم کوي په داخلي دنیا او د خپل دنیا څخه کومه ګټه پورته کوي.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل را ته پریږدي موږ هم هرو مرو در تخبرو په دې هله چې مسول چارواکي ستاسو غږ واوري. او اوس په اسمت سروان درته وایي چې جرمني د طبابت برخه کې څه پرمختګونه کړي دي.
په جرمني کې ساينس پوهانو د هغو کسانو لپاره چې سترګې کمزورې دي د لارې د شودلو لپاره ځیرک یا سمارټ کمربند جوړ کړی دی. دا کمربند فیل سپیس کمپنۍ د جرمني د یو پوهنتون د څیړونکو په مرسته جوړ کړی دی. دا کمربند بلوتوت لري چې د هغه په وسیله له انټرنیټ او اندروید لرونکي موبایل تلیفون سره وصل کیږي او په دې توګه کارونکي ته لار ښیي. دا کمربند څو سنسرونه لري چې د بلوتوت په وسیله له هغې نقشې او تګلوري سره ځان عیاروي چې کارونکی په خپل موبایل تلیفون کې ورته ټاکي. وروسته کمربند په خوځیدو کارونکو ته د تک په محل سملار شي. کله چې د کمربند مخکینی برخه شوري باید کارونکو مخامخ لاړ شي، خو کله چې د کمربند کیڼه یا ښي خوا وخوځي باید کیڼې یا ښي خوا ته تاو شي. د دغه کمربند وزن تر نیم کیلو لږ دی، یعنی 450 ګرامه دی او په یو وار چارجولو یو ورځ کار کوي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د فوټبال مینوالو ته باید دومره ووایو چې پرتګال د مراکش په وړاندې لوبه یو ګولې وواهه. په همدې سره زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو